د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده د دې چاودنې له کبله سوې تلفات په اړه به له سیمې معلومات تر سره شریک کړو ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل سول د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه یولس کسان تر پښو لاندې سول او سا یې ورکړه خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافۍ څخه اورو
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم حملې له امله شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي اجرایه رئیس وایي پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستاني غړي نیولې دي د خبرونو تفصیل د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د سرګندونې څو شېبې وړاندې د پیښې په سیمه کې خبر اعلان ته وکړې حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه او د هوایي ډګر قومندان وایي حمله کوونکي هوډ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي د حملې مسؤلیت طالبان واخیست سې او ویلې دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و اجرایه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي خو نوموړي وویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډېر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني عبدالله وویل په کابل کې وروستۍ حملې هم په پاکستان کې پلان شوې وې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستاني غړي نیولې دي ملي امنیت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دې ډلې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول نیول شوي کسان عبدالرشید محمد ایاز رحم الدین عزیز الله او میراث خان نومیږي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو اوسیدونکي دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د نورو هیوادونو لکه هند روسیې او امریکا په څیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که د چین هیواد په اړه برخه کې زموږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده دا ښه کار دی موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي
د چین سفیر تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي دا و د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ
د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل سوه ترکیې رسنیو د امنیتي مسؤلینو له قبله ویلي چې دا پېښه نن په سیلوپی ښار کې سوې ده چیرې چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګېږي ویل کېږي په دې پېښه کې یو بل افسر سخت ټپي سوی دی په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل سوي دي په یوه بله پېښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې وکړې یوه برید کوونکی چې ښځه وه د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول سوه تر اوسه د استانبول د بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی
د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼګونې له کبله لږتر لږه یولس کسان تر پښو لاندې سوه او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکند ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانستل سو، په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د اتو ښځو په ګډون یولس عبادت کوونکي وژل سوي او څلورویشت نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار سوي او یو علت یې هم دا دی چې په کوچنیو سیمو کې چې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات هم ډېر کم دي، ډېر خلک راغونډېږي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تېره اونۍ په پوله هغه دوه ماینونه ایښي وو چې د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه سرتیرو د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پینګیانګ به د دغو ماینونو د ایښودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ سي. دغه ماینونه د اګست پر څلورمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل سوي وو. د جنوبي کوریا ټپي سوي سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. یوه سرتیری دواړه پښې او بل هم یوه پښه له لاسه ورکړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به پټه له پولې اوښتی او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونه دي چې ماینونه پکښې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. پیونګیانګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن شار پولیس وایي په یوې اعتراضي لاریون کې د ډزو له کبله دوه تنه ټپیان سوه. دغه لاریون د هغې پیښې د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ سوی و چې یوه سپین پوستې پولیس افسر پر یوه ملکي تور پوستې ځوان ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ سوي دي چې پولیس غوښتل لاریون کوونکي سره بیل کړي او د ترافیکو لاره بېرته پرانیزي. د پولیسو یوه افسر ویلي چې یوه کس په ډېر جدیت سره غوښتل پر پولیسو ډزې وکړي، خو وروسته له هغه چې پولیسو ځواب یې ډزې وکړې حالات بېرته سم سوه. په دې لاریون کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. او د واشنگتن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی دی، د محکمې په څلورمه استماعیه غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا رسمي خبری آژانس وایي یوې انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښې پر مخ وړي، د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړي. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استماعیه غونډه وي. د رضایان مدافع وکیل د اسوشیټد پرس خبری آژانس ته ویلي چې د دې قضیې په اړه پرېکړه به ویونه وخت ونیسي. رضایان له څه باندې یو کال راهیسې په توقیف کې دی او په جاسوسۍ او د ایران پر ضد په تبلیغاتو تورن دی. نوموړی له لسو تر شلو کلونو له بند سره مخامخ دی. د واشنگتن پوست مسؤول مدیر مارتین بارون په یوې اعلامیه کې دغه محکمه شرمونکې بللې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له کبله سوي تلفاتو په اړه بله سیمې معلومات تر سره شریک کړو. د هیواد د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایډز یا ایچ آی وي ناروغۍ پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي.
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي.
په کابل کې ډاکټر پرویز اقبال وو او په هلمند ولایت کې د یو سلو درویشت بستونو لپاره 2021 شوونکو ازموینه ورکړه.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرمسیر ده دا درې سلو درویشت بستونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پاره لرم.
د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وو. د خبرونی په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروئ. دا ازادي رادیو ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته نن یو چاودنه سوي چې تلفات هم لري. زموږ همکار اسدالله لودین له ساحې نوي معلومات لري. لودین صاحب سلام، د هوایي ډګر مخې ته د برید له کبله سوي تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
ډیره مننه ملالای جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید وایم چې دا چاودنه نه بلکې یو موټر بم حمله و چې د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی په وینا د کورلا موټر په وسیله شوې، چې په دې کورلا موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو او د میدان هوایی مخ ته ځان ته چاودنه ورکړه. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کې 15 کس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، چې د ده په خبره ټول عام وګړي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رحیمی په وینا دوی د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او وروسته به څرګنده شي چې د دې پیښې هدف څوک او په څه هدف دوی دلته ځان ته انفجار ورکړی دی. دغه راز د پیښې په سیمه کې عامو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې حملې هدف هغه زرعي موټر و چې د میدان هوایی په دروازه کې موجود و او غوښتل یې چې نړیوال هوایی ډګر ته ننوځي. دغو کسانو ازادي راډیو سره غږونه هم ثبت کړي چې وروسته به یې زموږ خبریال له سیمې څخه راوړي او له اورېدونکو سره به یې شریک کړو. اوس په ساحه کې حالات تقریبا نورمال دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ساحه لا هم د پولیسو تر محاصرې لاندې ده او عامو ترافیکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د میدان هوایی مخې ته تګ راتګ وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د دوی هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. خو باید ووایم چې تر اوسه د کابل امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه هم موجود وو او که نه. دا حملې په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله یې د شاه شهید د سیمې حمله وه، چې هلته د دېرش په شاوخوا کې کسان ووژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول او ګڼ شمېر مالي زیانې هم خلکو ته واړه. په سیمه کې کورونه ویجاړ شول، مارکیټونه ویجاړ شول. د هغې حملې غږ لا هم د کابل د اوسېدونکو په غوږونو کې انګازې کوي او لا هم د دې حملې په اړه د خلکو غبرګونونه او د مدني ټولنې اعتراضونه دوام لري او لا هم د هغې حملې ویره په خلکو کې پرته ده. خو د نننۍ حملې په اړه که څه هم امنیتي چارواکي یا د کابل امنی قمندان وایي چې ټول ملکیان پکې وژل شوي، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حقنواز حقیار څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی یا وته نور ټپیان دي. څو شېبې وړاندې مې له ښاغلي حقیار سره په همدې اړه یوه مرکه وکړه، ښه ده چې دغه مرکه هم واورو. د مرکې په سر کې ما له ښاغلي حقیار څخه د حملې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا 2:30 دقیقې د غرمې وې چې دښمن غوښتل په یوه اړه د موټر چې موټر بم و دوی دخول اجرا کړي داخل د میدان ته، چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه ته رسیږي، ګوري چې چک ډېر په جدیت سره روان ده، د خلکو په منځ کې ځان ته انتحار ورکوي، ځان ته انفجار ورکوي. چې انفجار اجرا کوي د هغې په ترڅ کې تقریبا د اتو په شاوخوا کې زه زخمیان او شهید لرمه. نور وضعیت په کلي ډول فعلا نورمال ده، د کنټرول لاندې ده.
بله، دغه ټپیان او وژل شوي څوک دي؟ پولیس دي او که عام وګړي دي؟ کولی شي کره شمېره یې وایي؟
کره شمېره خو زه د ملکي زخمیانو نشم درکولی، ولې د سرحدي پولیسو چې زما یو نفر شهید او متبقي زخمیان دي د شفاخانه ته، یعنی شدید او سطحي زخمیان دي، دم شفاخانه ته انتقال کړي.
او حقیقت صاحب، د میدان هوایی وضعیت څنګه دی؟ څومره وخت لپاره تاسو پروازونه کنسل کړي دي او یا هم ځنډولې دي؟
تقریبا په حدود یو ساعت کې مونږ وضعیت بند وساتلو، یعنی پروازونه او نشستونه بند شول. متبقینو بیرته نشستو ته اجازه ورکړله، ټولې تیاری راغلي، منظما خپل نشست اجرا.
بله، اوس د میدان هوایی وضعیت عادي دی؟
فعلا نورمال حالت لرو. اطفایه خپل منزل کوي او ساحه پاکوي. انشاءالله څو دقیقې بالا به کرزاد خدای وي په ډېر شدت سره زموږ چک دوام پیدا کړي، عادي حالت ته برسو.
بله، او وروستۍ پوښتنه، تاسو ویل چې دا موټر غوښتل دننه هوایی ډګر ته دننه شي، ستاسو په نظر هدف یې څوک و؟ د موټر هوایی ډګر په سرحدي پولیسو او که دننه یې بل کوم هدف درلود؟
تاسو ته پته ده چې په مجموع کې دښمن خپل او پرده یې دې ته نه ګوري، عام وګړي ټول په نښه کوي. د شهید قضیه به تاسو ته پته وي. نو د دښمن هدف ویر اچول دي.
باید وایم ملالای جان چې عام خلک د کابل روسي وضعیت ډیر اندېښمن کړي دوی په پرله پسې غونډو کې له حکومت غواړي چې باید د کابل امنیتي وضعیت ته توجه وکړي تر څو په راتلونکو کې د داسې خونړیو پیښو او خصوصا د داسې پیښو چې د داسې چاودنو چې د خلکو په منځ کې د ګڼه ګوڼې کې او د اوسېدو په ساحه کې کېږي د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین وو د کابل څخه چې د نن ورځ د حملې په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د پاکستان په وړاندې له هغه وروسته لاریونونه پیل شول چې په کابل کې ګڼ شمیر چاودنې سوي، د حکومت اجرایي رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او وی ویل دې هیواد هغو جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې یې خونړۍ حملې وکړې. نوموړي د حکومت دننه د دشمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او وی ویل د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین څخه اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړپوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړې. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیات شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کېږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم.
با ما همکاری صورت گرفته ما اطلاع ندارم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیاته کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیاته کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاکردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښانه باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرله پسې خونړۍ حملې ښودل کېږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پاکستان سره د اړیکو د جوړولو په پلمه عوام فریبي کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ګرم وباله چې په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د وروستیو خبرو د هدف پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم د دوی مخه دا ده چې خلکو ته دشي وښیي چې موږ په دغې حادثې باندې ډېر خفه یو او پاکستان دې کې پټ دی او موږ د ولس سره ولاړ یو او د ولس نه ملاتړ کوو. زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. دوی مسؤله دي، دوی ملامت دي. دوی که فرضاً په دې لسو میاشتو کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کوي په دې پوهېده چې پاکستان همکاري نه کوي، نو تاسو پوهېږئ چې دوی ټول کار 90% دی او اشرف غني خپل مسؤلیتونه خپلې دندې پرېښې وي. دوی دې ته سترګې په لار وي چې راحیل شریف نواز شریف دلته سوله راوړي. اوس چې دغسې یو تراجیدي وشوه، د دې په ځای چې دوی پاکستان ته یوه هټ لیږلی وای، دوی په نړیواله ټولنه کې خپل غږ جګ کړی و. دوی غواړي چې خلکو ته ووایي چې موږ په دې مسله باندې پوهېدو او پاکستان همکاري نه ده کړې. زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پوښتنو ته صحیح ځواب نه دی.
حاجی صاحب، د عبدالله عبدالله سرګندونې ډېرې زیاتې توندې وې، پخوانی طالب مشر ملا عمر یو جنایتکار و باله، د دې د توندې څرګندونې به د سولې په پروسې څه ډول اغېز وکړي؟
بدبختي دا ده چې دا د سولې پروسه نه د عبدالله په لاس کې ده او نه د مخالفینو په لاس کې ده. دغسې چې جګړه هم د پاکستان رهبری کېږي، د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ باندې د سولې مذاکرات مخې ته ځي، دا کېدای شي داسې موسمي یا وقفوي یو دغه ولري، غبرګون ولري. اما زه فکر کوم کله که امریکا مسلې ته رادانګي او دوی ته وایي چې کېنئ سره خبرو ته، بیا په هغه صورت کې نه مخالفین ترې ځان دغه کولی شي، ګوښه کولی شي، او نه د پاکستان دولت. اوس مسله دا ده چې دلته ډېره یو ستره غمیزه رامنځته شوې ده. دوی غواړي چې په دغسې الفاظو، کلماتو یا په دغسې څرګندونو باندې هغه اصلي خبره په اصطلاح پټه کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسائل د دوی د سوې نه اوچته هم ښکاري، په دې معنا چې که دوی کولی شو په دې لس میاشت کې به دا خبرې کړې وي، د یادسې نه به یې مخکې کړې وي. کله چې ملا عمر د مرګ خبر نشر شو، تاسو پوهېږئ دواړه چپه خوله وو، نه رئیس جمهور څه وویلې، نه رئیس اجرائیه څه وویلې. حداقل هلته خو به دا خبره کولی شو چې پاکستان موږ سره دا کوي. اما زه فکر کوم دا ټول د عوامو د غولولو دپاره وامفریبي چې ورته وایي، دوی په وامفریبۍ لاس پورې کړی دی، دا لس میاشتې خلک ولي.
عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هغه وعدې چې د افغانستان د امنیت لپاره د سولې په باره کې کړې وې، هیڅ ورباندې عمل نه ده کړی.
پرته د شکه په دې باندې هر سړی پوهېږي، لیکن مسوله ملامت هغه څوک دی چې کله پوهېږي چې یو سړی وعده کوي، په وعده وفا نه کوي، بیا هم خپل کورنۍ کار پرېږدي، په خپلو منځونو کې په ولایت، وزارت، سفارت باندې جګړې مخکې کړي دي، او بیا په نهایت کې دې ته سترګې په لار دي چې پاکستان سوله راوړي. اصلي مسؤلین خپل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي پېښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ایډز ناروغۍ د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام نسته، خو په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې د دې ناروغۍ ویروس لیدل سوی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي او په دې اړه عامه پوهاوی کچه زیاته کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په ایډز د اخته کسانو شمیر څو چنده کم دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره د ایچ آی وی وایروس په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ په اړه تازه ارقام نه دي خپاره شوي.
په تیر کې موږ داسې واقعیت درلودل چې ډیری په نیشي موادو د روږدو کسانو کې وو، خو له بده مرغه دغه پیښې په عامو عادي افغانانو کې هم لیدل شوي دي. هغه فرمې چې موږ ډکې کړې، یو زیات شمیر د دوی وایي چې موږ معتاد نه یو. د ایچ ای وی ځینې پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي دي.
ښاغلی پیکان زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې په ایچ آی وی ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1100 تنو اوخت چې زیاتره یې په کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. د ډاکټر فدا محمد پیکان په خبره د دوی موندنې ښیي چې د یاد وایروس 50% کې په نارینه وو او 45% کې په ښځو کې موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د مخدره موادو کښت، قاچاق، بیکاري، ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې، د جګړې دوام او بهرني مهاجرتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی وایروس یا ایډز ناروغۍ خپرېدو ته لاره هواره کړه. د نامشروع جنسي اړیکو ترڅنګ له یوې پچکارۍ څخه د روږدو کسانو ګډه استفاده، په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایډز د مبتلا کس څخه روغ کس ته د وینې ورکړه هغه څه دي چې د ایډز وایروس په انتقال کې مهمه ونډه لري. ډاکټران وای ایچ آی وی وایروس له عادي ټولنیزو اړیکو لکه د لاس ورکول یو ځای د غذا خوړل له یو تشناب څخه د ګډ استفادې په وسیله له انسان څخه بل ته نه انتقالیږي. د ایچ آی وی وایروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي او د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې د انسان بدن کمزوری کوي. ویل کېږي هغه کسان چې په خپل بدن کې د ایچ آی وی وایروس لري د ټولنې د حساسیت له امله نه غواړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ سي چې دا کار هیواد له ناوړه عواقبو سره مخ کولای سي. بلخوا یو شمېر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځنې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي. ملای امامان صاحبان حتی باید واس کې ځنې خبرې وکړي چې د ټولنې د ځوانانو د دوی سطحه باید لوړه شي او د ایچ آی وی په باب باندې باید د عامې روغتیا وزارت، د حج اوقاف وزارت او د اطلاعات و فرهنګ وزارت باید په ګډه باندې یو کمیسیون جوړ کړي. که چېرته دې په باب باندې مثبت تبلیغات وشي، انشاءالله چې د دې کچه به کمه شي.
چارو کارپوهان وایي که څه هم له افغانستان سره میلیاردونو ډالره مرستې وشوې، خو اوس هم په دې هیواد کې د ایډز ناروغۍ د تشخیص مرکزونه کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د ایډز د درملنې دوه مرکزونه شته چې په دې ناروغۍ د مبتلا کسانو درملنه پکې په وړیا توګه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. په هلمند کې د یو سلو درویشت بستونو دپاره 2021 شونکو ازموینه ورکړه. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست وایي بریالي کسان به په ولسوالیو کې د شونکو په دنده وګمارل سي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د شونکو د ازموینې پر مهال وویل یو شمیر کسانو د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړې، خو وروسته په واسطو او شناخت هغه کسان چې د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي خو وروسته په واسطو او شناخت ځانونه ښار ته تبدیل کړي، او همدا لامل دی چې په ولسوالیو کې اکثره اجیر ښوونکي مقرر دي. ښوونکي وایي کورونه یې په ښار کې دي او په ولسوالیو کې دندې ته زړه نسي ښه کولی. راپور د الیاس دای څخه اورو.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د یو سلو درویشت بستونو په خاطر 2021 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وای دغه یو سلو درویشت ښوونکي چې د 2021 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادلي ناوې او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسمو کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرم سیر ده دا درې اصول درویست بسونه زه خاص غدری ولسوالۍ ته پرلار او دا را کړسیو دي خاص د غدری ولسوالۍ فات تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالی معرف ته یو بستم نه دا ورکړی. دا چې موږ پې مطمئن شو چې معرف څنګه جوړیږي باید دولت په سطح په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم لپاره تحولات رامنځته نه کړو. ولاکه یا دا ملک جوړ شي یا پر مخ لاړ شي، یا له سیال سره سیال شو، یا له دښمن سره سیالي وکولی شو.
جعفر ول پاکستان چې له لوړو زده کړو فارغ سي د ډالري ماشینو دندې لټوي او معرف ته نه ځي. د زیاته کړه یوازې هغه کسان معرف ته د دندې لپاره ورځي چې د دولسم ټولګي فارغ سوي وي او همدا په معرف کې د ټیټ کیفیت علتونه دي. د ولایت مقام د سکتور رئیس جنګل خان وویل هغه کسان چې د دولسم ټولګي فارغ سوي وي او په دې ازموینه کې برخه اخلي د معلمۍ د مسلک لیاقت نه لري. هغه د پوهنتونونو او دارالمعلمینو د فارغ سوو ځوانانو غوښتنه وکړه چې د ښوونکو په ازموینه کې برخه واخلي او په دې سره د معرف د کیفیت د لوړېدو لپاره زمینه برابر کړي.
په ټولو برخو کې چې شته نمرې ولري هغه معرف ته راځي معلم کیږي، ولې په ټول په نور نړۍ کې چې لوړې ټاپ نمرې لري هغه معلم یا معلم ته ګمارل کیږي. موږ وینو په بعضي ادارو کې چې په کوم پوست کې کامیاب نه سي بیا نو وایي زه معرف ته، ولې دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله
دغسې چلند زموږ د خلکو سره شته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وویل پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ شوي دي، خو یوازې 9 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. ویې ویل معرف باید د بېکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه داسې چې د مجبوریت د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالیګاوي پرې ډکې کړو. محمد الله استاد، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د ماپښین 2:30 بجې سوې د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. په دغه نیمایي کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن غرمه په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله دا هم وایي چې په کابل کې وروستۍ حملې په پاکستان کې پلان شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولي دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پولیسو هغه کس نیولی چې په ګرشک ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي د وژنې نیت درلود. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې 4 پولیس افسران وژل شوي دي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې له کبله لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې سوه او سایه ورکړه. او د واشنگټن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی دی د محکمې په 4 استماعي غونډه کې حاضر شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې ډیری کسان د بیکارۍ له امله شکایت لري او د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته په هیواد کې کته پورته شوې ده، خو د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې دولت خلکو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره وضعیت تر پخوا بدتر شوی دی. مزار شریف کاران شو.
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي، زه مسودا نیازه د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. پرونه کې لومړی دی وی کونډې خځې خبري او روچی په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي. په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي، خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د خځو ونډه بيخي کمه ده. د رسمي ارقامو لمخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټران هم شامل دي. د خځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو خځو شمیر کال تر بل زیاتیږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوی روختون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رزاګل په نامه یوې سمنګانې مور په یا وار پنځګونی ماشومان وزېګول چې ټولې هلکان دي. ښاغلی فیض آزادی رادیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک ښار په روختون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د رزاګل صحي وضعیت ښه دی، خو ماشومانو یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدې کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډتون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یوه له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی، خو دا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونډتون کیسه داسې کوي:
ما خپل کابل روشان درمن څلسمه درمن خلاص کړی، پس لاغه څخه بیا موږ ولاړو هلمند ته. خو د سې وظیفه اجرا کړې، بیا په هلمند کې ماسره درلودې، نه پرشن چې وظیفه اجرا کړم. کله چې بیا د شهید سو، نو پس لاغه بیا زه ډیر اطرافو ته خپل خسرګنې بوتلم. دغه ځای څخه بیرته چې نکمې د اولادونو لږ څه غټ، بیا مې مور خوندې راغلله، پلی پور بوتله پاکستان. هنالت پاکستان ته مکتب چالې ته ما وظیفه ونه دامد شباب پولیس کې زه معلمه. دولس کاله ما هلته تیر کړله، بس لاغه څخه بیا چې راغلو په هلمند کې چې مو خپل کور جوړ کړی، دوه کاله په هلمند کې تیر کړله. بس له دوه کاله څخه شرایط خراب سول، مجبور سوله چې خپل کلی پرېږده، خپل کور پرېږده، راغله دلته د اولادو د تعلیم لپاره. بیرته مو بایبال لور په لسم کې شامله کړه. دوی نجونې په نهم صنف کې دي، زه مې په دولسم صنف کې دي.
تاسو په راتلونکي کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي؟ او په دې څنګه توانېدلی چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم، ما د ماشین خیاطي کول، ماشین خیاطي مې کول، مثال کلم مې کوي، چاته مې شی کلم وي، او دا خیاطي دا په دغه کم سره مې هغه چې کار نه، هغه کار ما کوي د کور د ماشین خیاطي مې کول. مثال رخچین مې رغول، یا دا پاکستاني نه دی چې مون والا رخچین، دا رخچین مې رغول، په دغه کم سره ما خپل گزاره کول خپل اولادو ته. و چې د تراغلې وسم زکه وظیفه نه لرم، او دوی میشت کیږي چې موږ د خیاطۍ ته غسه شدي نه یو څه څه لاس راځي گزاره پکېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ژوند یې ښه وي، اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي، او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
زاوت په ټولو کونډیانو، ټولو مایبو، ټولو ښځو ته دا وایم چې هیڅ وخت و چاته باید تاسو لاس چې په واسه مو کېږي لاس ونه نیسئ. خواري وکړي، زحمت وکړي، په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي، او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپله خو نه غواړم چې چاته لاس ونیسم چې ما سره د کومک وکړي. تر څو چې ما سره سیږي، که شپه وي که ورځ، زحمت کاږم، خواري کاږم، هر کار چې اکا چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی، او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاس ته راوړی دی. یعنې ما چاته لاس نه دی وښکړی چې ماته دا شی راکړه، کنه زه خپل مثال لیوار لرم، مګر ما نه دی وتلی چې ماته دا شی راک. زه دا شی خپل اولاد مې دی، ما اولاد دی، ما سره دی، زه غواړم خپل اولاد خپل په مهنت سره، خپل په زحمت سره لویان کما، او غواړم چې اولاد مې هم داسې لکه ما غوندې دا زحمت کښ او فرق کښ وسی، چې خپل په زحمت خپل په خواري سره دی خپل ګټه لاس راوي، خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حقدو سره غږیدلی یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمرې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې، او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب اوس چاپ ته تیار دی، او دریم کتاب د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه جوړه کړې ده. لدی باورو چی دا ټولنه کوم کارونه کوي.
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنې ټولې ادبی دی، مشاعرې دی، ادبی غونډې دی، مجله ده، چاپ دی، نثرې دی، او نیم نور چې د ده کړنې دی چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي، په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ هلې ځلې کوو، د عامه پوهاوی هلې ځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته هلې ځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعده سي او بې سرپرسته ښځو ته مرستې لاسته راوړو. دا ټول فعالیتونه موږ د ښځو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړې چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا، شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه، یا معتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نېستمنې وې، هغه لسم ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سل سل ښځې مو پکښې ځای پر ځای کړې، استادانو لسم ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو تجارانو څه مرسته وغوښتل، په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې. دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخ ته ولاړه. 150 ماشومان د دوی کاغذونه یې ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه، او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخ ته بیایي چې خیاطي وه، اوبدل وه، دستنې کار و، بچي مکتبو ته ولاړه، او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسګونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپله د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي، او د کورنۍ غړو ته یې قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي، دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپله لور خرڅوله، ما راوګرځوله چې دوی څه نه درلوده، چې وایي خوري آی، وایي پوشي آی، وڅکي. دې ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټاوکم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده، او زه هېڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی، او تا هم د پلار سره معتاد دی. دوی ورته ویلي وه چې خیر، د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چا ته به یې ورکړو، ستا ښځه به را خلاصه کړو. بیا ما ته دا قضیه را ورسېدل، ډېره خواشینه شوم. پټه غوندې ووتلمه زه. هلته مې د دوی په کور کې د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړه. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دوکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي. د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستې دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډېره مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوې ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام په رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړي دي.
شاید وړې وړې ستونزې مې مخ ته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې او تاسې ښځې. بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایي، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړي، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه دې له منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کېږي، تبلیغات کېږي، یو خوا درنه وي، یو خوا سپکې، دواړې خواوې ناپوهه دي، خپل په حقوقو نه دي خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړې، څو وارې ستایل شوې هم ده.
یو ډېر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی و، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه د ده سره چې کم کسان راغلي وه په ژړا سو ګرده. نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. مد موسسې د خوا څه ما قهرماني واخیستل چې 22 نفره د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانان سوه، سفیران سول سوه، کتابونه مو چاپ سوه په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دري. په هغو کې زموږ د کړنو یوه قضیه او انځورونه سته. بیا
سش کال د انسټیټیوټ د سولې او د امنیت انسټیټیوټ دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوي وي د یواد په کچه دولس ښځې سفیران سویا مې کتاب چاپ سوی دی پښتو دری انګلیسي زموږ یوه قضیه پکښې کې درج ده زموږ د انځورو سره زموږ د کړنو سره نو داسې قدم قدم مخته روان یم د دوستانو لطف دی د دوستانو مهرباني ده
درنو اوریدونکو همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فراه په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلوده چې میرمنو ته یې صحي خدمات وړاندې کول دا چې میرمن ګلزاده یو قابله ده نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړې او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناآګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلې او دښمنۍ ته هم رسیږي میرمن ګلزاده وایي دې دا ډول اته قضیې حل کړي د ډېرو نجونو ژوند ژغورلی دی په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم ښاد او آباد اوسئ
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو د پاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د ښځو کار نه دی راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په هکله څه تصمیم نیولی
ګلالۍ خورې له لوګې مې په خېټه کې تالندې کېږي
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا اوس دې هم ډېر حاصله راته وکړه
خبره دا ده چې اوس مې له طاقته ووته
دادا ډوډۍ هم تیاره شوه
اوهو داسې کوي داسې کوي دومره لوښې دې یو ځای په لاس کې نیولي
لا 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 دا مې مستو کاسه رانه در واخله
ټول ځای مې په مستو کا کړ
خیر دی لالا زه اوس په یوه شیبه کې پاکوم ته ډوډۍ در واخله دسترخوان مې درته هوار کړی
مور شوم ګلالۍ خورې ډوډۍ نه خورم اشتیا مې وسوځېده دا کړي لاس مې سمه یاري نه کوي
نه نه لالا ما کاسه سمه په لاس در نه کړه ځکه ولوېده
نه خورې ځان مه ملامتوه زه خو حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تېروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی
لالا داسې مه وایه زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله دوه قاب درې کاسې رانه لویږي او ماتېږي
ښه حساب دې ورته نیوله ګلالۍ خورې دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم
نه رښتیا وایم لالا
ګلالۍ خورې ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوښی راته پاتې نه شو
ښه دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وږمې ترورته کوي
او یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې
ښه ښې سړې او تازه اوبه دي هغه د جک مې هم تیار راوړی دی
ای خورې خپل غم پټوې غواړې ما خوشحاله کړي
لالا اوبه در واخله زه به ورشم چې مور دې مې راغلل ولې مورې د لالا خو سر جنجال وکړ واده نه در کوي لورې دې سړي کې خو ټکی مسلمانی نشته مورې اوبه وایه ولې څه وویل لورې د احمد خو سر ویل چې اوس خو د زوی نیم سړی شو یا به ولور دوه برابره راکوی او یا به هیڅ لور نه درکوم
مورې
خدایا
تاسو څه شوئ
لورې احمد لالا د کوټه کې و مورې چې زما خبرې نه وې اورېدلې
شین اسمان زری زری د سرو زرو تناوونه دلاور ناس په زندان موسا ګل وهي بیلونه شین اسمان زری زری د سرو زرو تناوونه ګل محمد ګرځي وزګار ملنګ ګل ګټي کوینا
یاره ملنګ هغه شپه مې هېڅ نه هېرېږي ته وایه ښه
ټول ژوند خو یوه شپه نه ده کومه شپه
هغه نسیم ځواني مرګ باندې چې د غلا تهمت وشو ته وایه ښه اغاز شپه پا طول جوان که نواره بند را غلی چی یار وقت دو بولگه ولو خواه تروانی گم را پزرشی
او موسا گوله یاره اغا دیره بده پیخوا دی خدای بخیل نسیم بدبختی لاما اغا وقت پایل شوا
او دا بدو موگای خان دلاور خان و نه نه سنوایم پا مالک پسی بدویل گناه ده توایخه
که تو چه اوائه که یو نوائه دا خبر احکاره دا چه نسیم ده دلاور خان للاسه اوه حل شو او دی غد زوی لخواه اوه جل شو
خلیش ملنگ صوب مخبری واری بلورت با دلاور توایی او زنه با مولش رومبو را تا بد که توایخه
چه بدو تا بدو نوائیو سبا ور توایو چه دی قدیر تا او گوره اوز دا خپل ملامتی هم نمانی
کم قدیر کم ملامتی
دی احمد خسر قدیر در که
خخ اما چه وقتی گوختل خپل لور زن تا بدل که توایخه
هو هم دا شدل لور خو یې بدل نکړه خو دومره ولور یې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو لاړ ځان یې اور و اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي هغه د خپلی ځان تباه او برباد
هو ډېر ورته خفه شوم کیسه یې راته وکړه ویلې لاس مې د قاچاقبارانو سره په کار کې پرېښو ته وایښه
موسا ګله راځه د اوبو ور دې واخله څه سوې
درغلم څه شو دا بیل می څه شو
دغه دی ما ورخطا کیږه دومره اوبوم نه دي چې کلی به یوسي
نه غواړم د دلاور خان د توپ خولې ته برابر شم هغه خو هسې هم و زخمي زمری دی ته وایکه
هی سیده وروره
ولی جانه بنده ته خپلې وسې پړدی تو نجاره دستگاه جوړول خود سواره خبره نه ده
سید وروره ډیر خپایم هر څونه چې چور ورته وهم لارې نشم پیدا کولای
په چورت وهلو څه نه جوړیږي دا فکرونه له سره وباسه
احمد اخره ته خو مې یو خبره وکړه
ولی جان ماما زه څه ووایم تا خو خپل کوښښ وکړ چې ونه شو نه به کیږي نو پرېږده یې
احمده ښه شو چې د خولې خو د یوه خبره ووتله
خو داسې خبره راته وکړه چې که ورسره ویمنم باید پلتۍ وهم او خوله اسمان ته ونیسم
هسې بې معنا ژوند دی که ښه وي او که بد هسې م تیریږي
احمده خوریه وایي ته حرکت وکړه خدای به برکت وکړي په ژوند کې خو کوشش په کار دی
کوشش به کوو فقیر ته که یوه دروازه تړلې وي سل نورې خلاصې وي که دا لاره ونه شوه بله لاره ته ولې دومره ورته خفهیې
رښتیا سعیده وروره پرون مازدیګر مې جان محمد ولیده ویل یې د تعمیر کار خلاص دی د نجارۍ کار پاتې و غوښتل یې له نجار سره خبرې وکړي
د نجار سره یې څنګه خبره کوله
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي
هی ته صبر صبر کار په اجاره ورکوي خپل هغه استاد ته یې ورولی چې هغه اجاره ورسره ومني
سعیده نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه
هو که نه دا څه
ولی جانه له هغه استاد سره به دې خبرې وکړو د تعمیر نجاري به په اجاره واخلي ستا هغه ارمان به هم پوره شي
په مطلب خو دې پوه شوم خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو دا شوه د هغه ګټه
او ستاسې ګټه
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي
کلی ځای ولاړ شي دې باندې ولاړ شي
دا څوک دلته ده
شاګلې وریندارې
دا ولې غږ نه کوي
شاګلې وریندارې
سړی نور نو څه رانه غواړی
ولې
پریمې د ګلجانې چې لاړه شم
وریندارې جار دې شم راځه چې کور ته لاړ شو لږ دمه به جوړه کړې بیا به لاړه شئ کور ته
نه نه زما دمه نوره نه جوړیږي هغه همدلته په دې کلي کې
ولې چېرته تللې وې
زما ستاسې په کلي کې نور څه دي هدیرې ته تللې وم
د نسیم زوی قبر ته مې
خدای دې صبر درکی. نسیم رارو خو موږ هم په زړه سري کړو. کله چې ګلالۍ وینم زړه مې ورته ټوک ټوک کېږي.
ګلالۍ خو ماته د سترګو اسغی ده. همدا اوس ګودر ته روانه وه چې ومینده په سترګو مې توره شپه سوه. اور مې د سترګو ورته بادېده.
هغه کم بخت لارې خوانه کباب شوه. مور خو یې بیخي په ډېرو غمو پخه شوه.
څه چې پې راځي نه پې خفه کېږم. زما ښایسته زوی د همدې ګلالۍ له لاسه تورو خاورو ته لاړ.
شاګلې ورینداري داسې مه وایه. د ګلالۍ غریبي څه ګناه وه؟ د نسیم په مرګ خو زما لمسۍ ګلالۍ هم نامراده شوه.
چې زما زوی یې خوښ نه و ولې یې کوژده منله. زما زوی ته خو نجونې کمې نه وې.
شاګلې ورینداري د باندې ولاړ یو. د دې خبرو ځای نه ده. خو دا هر څه چې ته وایې په ګلالۍ پورې اړه نه لري.
څنګه اړه نه لري؟ هماغه لږ چې ګلالۍ یې خوښه وه زما زوی یې وواژه.
ستا زوی هسې خپل بیل ته لاس دی پیدا کوو. کله چې نسیم د غلا په تور ونیول شو دا ډمامې یې شروع کړې.
زما زوی چې ژوندی و دا خبرې سپینه کړه چې دی غل نه و او غله یې هم پیدا شول چې څوک و.
اوس ضرور نه ده چې زه ورته دا خبرې کوو. او ریندارې ګوره چې بل ځلې د ګلالۍ نوم په دو خبرو کې یاد نه کړې.
ته خو ګلالۍ ښه یې د مور نوم به یې هم یاد کړم.
شاګلې وریندارې اور ته چې هر څومره پکی وهې هغومره لمنې لویږي. موږ خو ستا غم پردی نه ګڼو. ته هم داسې مه کوه. ګوره احمد ډېر ځنګ وروسته هغسې په یو لاس راغی. دا غم هم کم مه بوله. د هغه د یوه پوښتنه هم ونه کړه.
زه نور د هغو سره کومه خپلوي نه لرم. احمد هم د خپلو اعمالو سزا ولیده. خبره شوم چې له غلو سره یې کار کوه.
د غلو سره یې کار کوو یا نه؟ خو د غلو نه بدترو خلکو ته په پیسو پیدا کولو پسې تللی و.
دا ورځ هم تاسې پې راوستله. ولې مو ښځه په ولور ورته غوښته. بله ورځ مې زوی له بهر نه راځي. بیا د عمیره پوښتنې ته نه راځي.
وی ظاهر په نسیم خبر شوی چې
نه 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 هغه د نسیم په مرګ نه دی خبر. خبر نه ده چې کشر ورور یې په تورو خاورو کې پروت ده.
درنو اوریدونکو په ډرامه کې قدیر د احمد کورنۍ ته وایي چې یا به دوه چنده ولور راکوئ او یا به هیڅ واده نه درکوم. آیا کله ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې او تاسې د قدیر دغه تصمیم څنګه ارزوئ؟
د بلال خوږه اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. نیشان با دی سرگن شی کلیشان با دی سرگن شی بخندا بدل تجون شی دا توٹی توٹی قومونا دا بگیا سر پیون شی دا بلتون بی ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا دا ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے بر